Radio.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د سلواغې 13 د فبروري لومړۍ نیټه ده. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه پای ته ورسېدل. دا د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله ده چې زه صفي الله ستانکزی د سید قادر جلالو په تخنیکي همکاري تاسو ته خبروم. وړاندې مهم راپور دا دی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په هلمند کې یوې غونډې ته وویل چې د دغه ولایت د امنیت په اړه یې تصامیم نیولي او ژر به یې نتایج خلکو ته روښانه شي. هغه د لوړپوړو امنیتي مقاماتو په شمول پرون هلمند ته تللی و. د پاکستان پوځي مقامات وایي د افغانستان په ګډون د سیمې پر بدلیدونکي وضعیت پام دی او په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د خبرونو سرخطونه. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسلوال وژل شوي دي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو استازي به راتلونکې اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. او د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ قاضي نیل ګورسچ د دغه هېواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. اوس هم پوره خبرونه په سر کې. د افغانستان مهم مسایل. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د داعش زیات وسلوال بهرني وګړي او له پاکستانه هغه ولایت ته ورغلي وو.
اوس مهال داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو کې په حسکه مینه نازیان او اچین ولسوالیو کې په غرنیزو سیمو کې داعش حضور شتون لري.
خوګیانی زیاته کړه چې د داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. اخوا تیر ډسمبر په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داعش 500 جنګیالي وژل شوي دي. هغه وویل د داعش د 200 لوړپوړو مشرانو په شمول دا شمیر داعش جنګیالي په افغانستان کې د 2014 کال په جریان کې په پوځي عملیاتو کې له منځه تللي دي. د برټانیې سفیر ډومینیک جرمی په ننګرهار کې د اداري فساد پر ضد په مبارزه ټینګار کړی. ډومینیک جرمی پرون سه شنبه د ننګرهار د امنیتي او سیاسي وضعیت د کتنې لپاره جلال آباد ته ولاړ. هغه د جلال آباد په هوایي ډګر کې د ننګرهار له والي او یو شمېر نورو چارواکو سره له پاکستانه د ورستنو شویو کډوالو له اداري فساد سره پر مبارزې او د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي خبرې وکړې. د ننګرهار د والي له دفتره په خبرپاڼه کې ویل شوي والي محمد ګلاب منګل د برټانیې له سفیر وغوښتل چې په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ایمرجنسي روغتون په جوړولو او نورو پراختی پروژو کې مرسته وکړي. او افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان استازي به راتلونکې اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. په جوزجان کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس سید فیض الله کمال بېګا شپه ازادي راډیو ته وویل در اطلون که چارشمی پرست به دملگرو ملتون ده بشریم رسود همه هنگه سازمان او چال استازیو سره په مزار شریف که غنده کو. حل تا بعد جوزجان ده والی دم رسیال پا گردون ده نور دولتی ده رو چارواکی هم وی او پریکر بوش چه سرنگ متظری رو خلکو تا مرستی ورسو او وی ویشو. د جوزجان د ولایتي شورای وی غړي حلیمه صدف ازادي راډیو ته ویل د جوزجان په درزابل سوالي کې یو شت کلیو ته لارې بندي شوی او خلک حتی خوراکي مواد نشي ترلاسه کولای. د درزاب اول سوال د جرمني خبري اجنس ته ویلي پورسته یو دریونه یو کې لکتر لګو څل وختنه د سړي حواله عمل مړ شوی. خو د جوزجان د والي دفتر دا شمیره نه ده تایید کړي. رازو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ قاضي نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې لپاره نوماند کړ. ګورسچ د کولورادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. تیر کال جمهوري غوښتونکو د سترې محکمې د ریاست لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د نوماند په اړه له غور کولو ډډه وکړه. او اوس هم ویل کېږي چې د قاضي ګورسچ نوماندي به هم له ورته لانجو سره مخ وي. د سترې محکمې د مشرۍ کاندید 49 کلن نیل ګورسچ په تیرو څو لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کېږي. که چېرته هغه تایید شي تمه کیږي چې د جنین د سخت د هم جنس بازانو د واده او نور لنجمن مهم مسائل تر پوښتنې لاندې راوستل شي. اخو اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی په کارځایونو کې د همجنسګرایانو د حقونو د خوندیتوب فرمان به پر ځای پاتې شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر ترامپ به هغه فرمان چې په فدرالي ادارو کې له تبعیزه د همجنسګرایانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په 2014 میلادي کال کې صادر شوی و پر خپل ځای پاتې شي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي په راتلونکي کې به د هغو وو هیوادونو د خلکو شدید څیړنه به کیږي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د فرمان پر اساس د امریکا د ویزې تر بندیز لاندې راغلی دي. کیلی پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د څیړنې پر مهال به د هغوی انټرنیټي پاڼې لکه فیسبوک او ټویټر کتل کیږي او ټلیفوني مکالمې به هم کنټرولیږي. هغه زیاته کړه پر دې وو هیوادونو علاوه زیات داسې هیوادونه شته چې د قانون د حاکمیت داسې ادارې او د اسنادو د ثبت داسې سیستمونه نه لري چې د امریکایي مامورینو قناعت حاصل کړي او د هغوی د وګړو د هویت په اړه ډاډ ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر خلکو او پناه غوښتونکو امریکا ته د ورتګ ویزې د نوي ورځو لپاره بند شوې او هم د شنو یا ګرین کارت لرونکو کسان هم د تګ راتګ پر مهال له محدودیت سره مخ شول. او د ایران حکومت د هغو رپورټونو له تاییدولو ډډه کړې چې وایي بالستیک میزایلی ازمویلی دي. د ایران لوري داسې ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګند تیری بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون وویل هیڅ یو ازموینه چې په ایران کې شوې د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیری نه کوي. د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام وی پاڼه باندې کتلای شئ. وړاندې په دغه نیم ساعت سهارنۍ خبرې مجله کې اورئ چې د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره تصامیم نیولې دي.
د هلمند عمومي امنیت په هکله خو بیا د مرکز د امنیت په هکله خبرې وشوې چې انشاءالله نتایج یې د دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینئ.
هغه پرون هلمند ته د لوړپوړو امنیتي مقاماتو په ملتیا د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره ورغلی و. د پاکستان پوځي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې لاس لرل رد کړل او ویل ترهګري له هیواد او مذهب پورته ده او باید په ګډه د دې مقابله وکړو. د ژوند رنګونه هم درته خبرو. یو نانوای چې ښوونځی نیمه پریښی د خپلو درسونو خاطرات داسې بیانوي:
دمو یو معلم سی وو پنچر ماین وو، یو سی وو ګلکار وو، او یو سی وو دیکان وو. دغه سی معلمان هم بس خپل کارونه بیا مخ ته وړو او کله کله چې بیا راغلوم د معلم خپله ویل وای مالګه ما جیب کې راوړې ده او شوتله تا سره وشکوي بس.
یو سلام هغه اوریدونکو ته چې تازه لمر سره یو ځای شوي تاسو ازادي رادیو ته غوښتل. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 9 دقیقې کیدونکې دي. راز لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په هلمند کې ویل د دغه ولایت امنیتي وضعیت په اړه ځینې پریکړې به وشي او خلک به په نږدې وخت کې پایلې وګوري. ښاغلی عبدالله د دې پریکړو پر جزئیاتو تبصره نه ده کړې، خو پرون په هلمند کې د قومي مشرانو او د خلکو د یو شمېر استازو په غونډه کې ویل د هلمند پر امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د لښکرګاه ښار د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړی دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پریپورت کې.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د هلمندیانو د ستونزو او شکایتونو لپاره د قناعت وړ ځواب نه لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیت یې څیړلی او په نږدې ورځو کې به په دې اړه د پریکړو پایلې ولیدل شي. ښاغلی عبدالله پرون په لشکرګاه کې د هلمند د یو شمېر قومي مشرانو په ملي شورا کې د هلمندیانو د یو شمېر استازو او دولتي چارواکو په غونډه کې وویل:
ترشته وای موږ کوم اساسی ځواب نه لرو چې ځواب سم ځواب تاسو ته ورکړو چې په خپل ځانم قانع وو وسو په هغه ځواب او راضي وسو چې دا ځواب د تاسو د شکایت یا تاسو د مشکلات هغه تاسو ته خدای توفیق راکړی ده او زغم نصیب کړی ده چې تحمل دغه حالت د انسان د توان او حوصلې نه اوچت. یوه اساسی مسئله چې ورباندې بحث وشو د هلمند د مرکز عمومي امنیت پاکله، خو بیا د مرکز د امنیت پاکله خبری وشوي چې ان شاء الله نتایج دې دغه تصامیم تاسو په دانش دی ورځو کې ووبین.
راغلی عبد الله په دې اړه چې د هلمند امنیت تشکولو په اړه به کومې پریکړې وسی نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس پرون د یو پلای په مشرۍ د هلمند امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره هغه ولایت ته ورغی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده پرون په دې غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس ته وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلي او حتی مرکز تر ګواښ لاندې دی.
هلمند د مساحت د نگاه څخه د افغانستان لسمه ایسه مساحت تشکیلوي او همداسې د نفوس د نگاه څخه، خو متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې د هلمند زموږ ټولې ولسوالۍ زموږ د لاسه څخه وتلي دي او موږ په ټوله هلمند کې اوس په شاګوالۍ باندې لام کامل الحاکمیت نه لرو.
په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي کمزوری امنیت په هلمند کې تر ټولو لویه ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې هغه چارواکي محاکمه سي چې د هلمند امنیت په ټینګولو کې غفلت کړی دی.
نن شار د څلور طرفه سره جناب رئیس صاحب اجرایی معاصره دی او د څلور طرفه خواته هیڅوک موږ به د کندهار لویه لاره چې خلاصه ده موږ هیڅ بل لویه لاره خلاص نه لرو. دلته موږ درې لیوه غانې جناب رئیس صاحب اجرایی لرو. دا درې لیوه غانې کې هر لیوه 2000 3000 تشکیل لري. جناب رئیس صاحب اجرایی دلته 1500 نفر په لیوه کې نه دي ناس. دا خیالي پیسې راځي، دا خیالي خلک تور کول کیږي.
وسوالو طالبانو د دوشنبه په سهار د هلمند پر سنگین ولسوالۍ پراخ حمله وکړه او د پولیسو یو شمیر پوستي ونیولې. چارواکو وروسته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسوالو طالبانو حمله په شاتم بولي او سیمه ته نوې قواوی هم رسیدلې دي. خو یو شمیر سیمه ییز خلک وایي چې د سنگین بازار تړلې او خلکو ته د تګ راتګ لارې بندې دي. خلک د هلمند په نورو ولسوالیو نادلي ناوه مارچه او حتی د لشکرګاه په شاوخوا کې د وضعیت د خرابوالي خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند له سنگین ولسوالۍ لا هم د جګړې رپورټونه خپرېږي. خو د هلمند د والی ویان رسنیو ته ویلي چې سنگین ته د تازه ځواکونو له رسیدو سره د جګړې شدت کم شوی او امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې بیرته نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو پر دولتي چارواکو یې غږ کړی چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غږ استاذ زیرو په ټول افغانستان کې په دولش پګنې منځنۍ چپه او فم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې له پېښور از مو خبري الزه به شفق را لګاله. د پاکستان پاوز ویاند اسف غفور په افغانستان کې پروان وضعیت اندېښنه خودلې او وایي دغه هیواد په ګډونې د سیمې بدلودونکو وضعیت پام نیولای دی. نو موري هم دا شنو ویل پاکستان خپل خوره د هیچا پر ضد کاری دوته نه ده پریخي او ټینګار کوي چې هیواد په افغانستان کې په هیڅ ډول ترګریزو پېښو کې لاس نه لري. نو موري دا سرګندونه د سیشن می پروس پېو خبر غونډه کې کړی دی.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغانستان په ګډونې د سیمې پر بدلیدونکو وضعیت پام دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې پاکستان هیڅ ډول لاس نه لري. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د سه شنبې په ورځ په راولپنډۍ ښار کې د خبري غونډې پر مهال همدا شان وویل چې افغان پولیس ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ترهګرو مرکزونه له منځه وړي چې په نتیجه کې ترهګر یا خوژل شوي یا هم افغانستان ته اوښتي او هلته پټ شوي دي. کله یو خدای پوز د وند د خبري غونډې ډیره برخه د پاکستان او هندستان اړیکو د دوه هیوادونو پر پوله تاریخوالي او پاکستان کې د نترهګرو پر ضد روانو پوزي عملیاتو ته څنګهړې و، خو دې ترڅنګ نوموړي د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. جنرال غفور په دې اړه د پښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، په افغانستان کې په هیڅ ډول ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري او ټینګار یې وکړ چې پاکستان به خپله خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. نوموړي په خپلې خبري غونډه کې د افغانستان په وضعیت اندېښنه وښوده. ترهګري له هېواد او مذهبه پورته پدیده او بلله او تیاته کړه چې ترهګري پر ضد جګړه کې له افغانانو سره یو ځای ولاړ دي.
افغانستان سمیت خطه مې بدلتي صورتحال پر نظر رکھے ہوئے افغانستان
موږ د افغانستان په ګډون د سیمې په بدلیدونکو وضعیت پام لرو. افغانستان او پاکستان ورونه او ګاونډي هېوادونه دي. موږ د افغانستان په وضعیت اندېښمن یو، د ترهګرۍ پر خلاف جګړه کې د خپلو افغانانو سره اوږه پر اوږه ولاړ یو. پاکستان تل ویلي چې ترهګرۍ له هېواد او مذهبه پورته پدیده ده او موږ باید په ګډه د دې مقابله وکړو. د افغانستان سنجیده کړۍ په دې پوه دي چې پاکستان ترهګرۍ په ضد جګړه کې تر خپلې وسې اقدامات کړي، خو بیا هم د ځینو قوتونو مقصد په هر صورت کې پر پاکستان تور لګول وي. د پوز د مطبوعاتي څانګې مشر په پاکستان کې ترهګرۍ په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو او ولس د قربانیو د یادولو ترڅنګ په افغانستان کې ترهګرۍ د مخنیوي او په دې هیواد کې د سولې لپاره د افغان پوز او ولس د قربانیو یادونه هم وکړه. د پاکستان پوز وایند د خبري غونډه تر هغې وروسته کړې چې د پنجاب حکومت تیره ورځ د جماعت داوډلې مشر حافظ سعید او د دغه ډلې څلور نور جګپړي غړي په کور کې نظر بند کړل. ښاغلی غفور د حافظ سید نظر بندۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې ریاستي ادارو دا پرېکړه د پالیسۍ له مخه کړې او په خبره یې چې خپلواک هېوادونه ټولې پرېکړې خپلې ملي ګټې په پام کې نیولو سره کوي. که څه هم نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو ویل چې په دې لړ کې به نور وضعیت په راتلونکو څو ورځو کې روښانه شي. ښاغلی اسف همداشان په قبایلي سیمو کې ترهګرو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په یادونه کې وویل چې له 2008 او 9 میلادي کال راهیسې ترهګرو پر ضد عملیاتو کې لاویا زرو زیاتو خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو ټینګار یې وکړ چې ترهګري د ختمولو پورې به عملیات روان وي. د اسف غفور په خبره په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ترهګرو مرکزونه له منځه وړي، ترهګري وژلي او یا هم د پولي پورې غړي په افغانستان کې د ځواکونو د نشوالي له امله افغان خاورې ته وختي او هلته پټ شوي دي.
په ریپورت کې مو ولیدل چې پاکستان پوځي مقامات په افغانستان کې په ترهګریزو پیښو کې لاس نه لري، خو یوازې په وروستۍ حمله کې چې په کندهار کې شوې ده د کندهار امنی قومندان تور پورې کړی دی چې دغه حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیم شوې او غوښتل یې چې په ولایت مقام کې ټول چارواکي له منځه یوسي. په دغه حمله کې د والید مرستیال په شمول ګڼ شمېر افغان چارواکو ته چې په کې سناتوران هم شامل وو او همدارس 15 عرب ډیپلوماتان هم وو، یعنی د ټولو وجل شوی تعداد 200 تر رسیدګي وجل شول او لزګونه نور کسان هم ټپیان شول. اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې په 2014 کال کې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژلې دي. د امریکایي پوځي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن بیا ویلي دي چې په 2014 کال کې 1500 داعش جنګیالي وژل شوي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان استازي براتلون کې اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغېزمنو شوي خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبرې وکړي. د ویانا محکمه پرونسې شنبه درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په زندان محکوم کړل. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ 49 کلن قاضي نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي په راتلونکي کې به د هغو هیوادونو د خلکو شدید څېړنه کیږي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان پر اساس د امریکا د ویزې تر بندیز لاندې راغلي دي. او د ایران حکومت د هغو ریپورتونو له تاییدولو ډډه کړې چې وایي بالستیک میزایلی ازمویلی دي. نوریاس نوری د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعات کتلی دي.
په افغانستان کې به د امیندوارو ښځو مړینه له هغه زخته زیاته وي چې تر اوسه خبره کېده. برتانوي ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په یو مطلب کې لیکي هغه څېړنه چې د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ترسره کړې او نتیجه یې رسمن تر اوسه نه ده خپره شوې ښیي چې په افغانستان کې به د امیندوارۍ او زیږون په مهال د امیندوارو ښځو د مړینې کچه ډېره لوړه وي چې تر اوسه یې په دې اړه ارقام ورکړل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راهیسې په امیندوارو ښځو کې د مړینې د کچې د کمیدو خبره کېده او هغه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د یوې لویې لاسته راوړنې په توګه استایل کېده، خو د ګارډین په لیکنه په حقیقت کې خبره بل ډول ده. د امیندوارۍ او د ماشومانو د ولادت په مهال به د افغان میرمنو د مړینې کچه د مخکینیو ورکړل شوو ارقامو دوه چنده زیاتوي. ګارډین وړاندې لیکي د 2010 میلادي کال راهیسې خپرې شوې شمېرې ښیي چې په هرو 100,000 امیندوارو میرمنو کې 328 د زیږون په وخت کې مري چې دا د مخکینی د 2002 میلادي کال د احصایې په نسبت د مړینې په کچه کې بېساری کموالی دی. هغه کال په 100,000 امیندوارو ښځو کې د 1,600 ښځو مړینه ثبت شوې وه. د ګارډین په لیکنه ورستۍ سروې بیخي یو بل تصویر ورکوي. د دغه سروې له مخې چې د افغانستان حکومت ترسره کړي د هرو 100,000 امیندوارو ښځو څخه له 800 تر 1,600 پورې به د ماشومانو د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ګارډین په وینا که دا شمېره درسته وي دا به دا معنا ولري چې افغان میرمنې د نړیوالو د څه باندې 15 کلونو مالي مرستو سره سره چې هدف یې د امیندوارو ښځو د مړینې د کچې کمول وو د امیندوارۍ په مهال تر اوسه په هغه کچه مري چې سومالیا او چاد کې ثبت شوي او یوازې جنوبي سودان به ورڅخه مخکې وي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ بیا په افغانستان کې له ښځو سره تړلې یوې بلې موضوع ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې افغان میرمنې د پیلوټۍ لوړ خوبونه لیدلی شي لیکي په ټولنه کې لمخکې قضاوت او د امکاناتو محدودوالی د افغانستان په هوایي اکاډمي کې د څو محدودو ښځینه محصلینو ژوند ډیر سخت کړی دی. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د افغانستان د هوایي ځواک د دوه ښځینه پیلوټانو د هغې یوې یادونه کړې چې د تیر 2014 میلادي کال په ډسمبر کې له متحدو ایالتونو د پناه غوښتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ خپل کنه هغه تکلونه کلونه د مارک ګواخونه شوی وو. نیلوفر رحمانی نیویارک ټایمز ته ویلي چې په افغانستان کې د خزو ژوند ورستر بل خرابېږي، خو د هغې همکار صافیه فیروزه چې اوس د افغانستان په هوایي ځواک کې یوازینې ښځینه پیلوټه ده وایي چې د الوتکې پورته کول که څه هم اسانه کار نه دی او دغه ستونزمن کار دا د دې لپاره کوي چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ وړاندې لیکي له متحدو ایالاتونو د نیلوفر د فنا اخیستو خبر هغه پنځه محصلانه چې په اوس وخت کې په هوایي اکاډمي کې د پیلوټي زده کړې کوي نه دی مایوسه کړي چې د پیلوټۍ له زده کړو لاس واخلي.
ازادي رادیو اوري د خزو د سیاسي حقوقو غوښتونکو ډلې په حکومت کې د خزو د سیاسي حضور د پراخیدو لپاره د ملي وحدت حکومت چارواکو ته د پیاوړو خزو لیست وسپاره. دوی دغه لیست پرون افغان چارواکو ته وسپاره. په دې اړه د یوسف زدران رپورټ غوښتو.
د خزو د سیاسي حقوقو غوښتونکو ډلې وایي چې د ملي وحدت حکومت د رهبرۍ په کچه د میرمنو ونډې ته څه پام کړی، خو چې په ټوله کې د میرمنو پام دې نمایشي بڼه اکتفا شوی او بس. دغه ډلې د رهبرۍ نه پټې ټکچه هم د خزو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف د پیاوړو مخکښ خزو یو لیست د افغانستان جمهوري ریاست او بل اجرایه ریاست ته وسپارو ترڅو د سیاسي حضور د پراخېدو لپاره عملی اقدامات وکړي. د دغه ډلې یو غړي سیمه غنی د سشنبې پورس په کابل کې په دې اړه جوړ شوی غونډې ته وویل چې د میرمنو اوسنۍ ګډون یوازې تر کابل او هغه درهبرې تر کچې محدود پاتې شوی چې کله هم د دوی غوښتنو او د اړتیاو ځواب نشي ویلی. دا وایي موږ یو شمېر واقعا خوشاله یو او د ځینو لاسته راوړنو یادونه هم کوو چې لږ تر لږه توانېدل یو تر څو درهبرۍ په کچه وزیرانې څومره سیالانې او سفیره ولرو. ولې یوه عمده ستونزه په ولایتونو کې ده، موږ یوه والی لرله هغه مو هم له لاسه ورکړه. د فیفا اړوند د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډله وایي چې په دې لیست کې د هیواد په کچه د شاوخوا 1500 پیاوړو او د کار وړ ښځو نومونه راغونډ کړي چې حکومت یې باید پر مقررې غور وکړي. افغان میرمنې وایي چې په انتخاباتو کې د دوی ونډه برخلیک ټاکونکې وه، خو د ملي وحدت حکومت لازمې نه پاملرنې بیا خواشینی کړي دي. د ملي وحدت د حکومت په جوړېدلو سره څلور ښځې د وزیرانو په توګه ټاکل شوي او د ګوتو په شمېر شاوخوا همدومره نورې د مرستیالانو په توګه دندې ترسره کوي. بلخوا د دغې ډلې موندنې ښیي چې په څه د څلوېښتو سفارتونو کې د ښځو ونډه 2% ده. په 315 ولسوالیو او څه باندې 150 ښاروالیو کې بیا د رهبرۍ په کچه ونډه له 0 سره برابره ده. دغې غونډې ته د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د ښاغلي غني پیغام ولوست او ویل چې حکومت د ښځو د ونډې پراخېدو ته ژمن دی.
د خوست سیمه ایزو چارواکو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د فاتح په مراسمو کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خوست لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی همدارس په حکومت غږ وکړ چې د پیر ګیلانی ځایناستی د داسې کس وټاکي چې ټولو ته د منلو وړ وي. نجیب الله الخیل په دې رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت چارواکي د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د یاد ولایت له لارې دي د روغې جوړې خبرې پیل کړي او د روانو جګړو او بدمرغیو د ختمولو لپاره دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. یاد غوښتنه د سه شنبې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی د فاتحې په مراسمو کې وکړه.
د شورې لپاره خپل دروازه وګرځوي، لمدغه دروازې نه راځي د شورې کاروان سره یو ځای شي.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان د خاغلی حبیبی سرګندونو ته پکاتو وای چې خوست د ورستې وی پیړې د سیاسي بدلونونو دروازه پاتې شوی او اوس مهال هم تر بل هر ځای ډیر دلته د سولې لپاره وړ عینی او ذهنی شرایط برابر
دي. خوست خلک هر قسم د افغانستان د جوړښت لپاره آماده دي. د خوست لري کوکرشی مخالفین د سولې لري اختیار کړي د پزایو.
په خوست کې د سولې د ولایتي کمیټې رئیس مولوی حنیف شاه حسینی په دې ورستو کې د افغان حکومت لوري د سولې د هڅو پایلو ته خوشبيني څرګندوي او وایي
دا وته کوله کور شوی نه ده شوی مود ته وي چې دا داخلي او خارجي عوامل لري. خو زه خوشبيني يم چې پیر صاحب په مشرۍ باندې چې د حکومت سره سره ورشو د چند د صلحا افغانستان ته ورغلی دو اگر که طالب خلاف کړي.
په خوست کې د فاتحې د مراسم ویناوالو د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی هغه هڅه وسایل چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر کولې. دوی په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې ورستې تړون د پیر سید احمد ګیلانی د پرلپسي هڅو او کوښښونو یو لاسته راوړنه وبلله.
آزادی خبری مجله اوری.
د اروپای شورا مشر ډونالد تاسک وایي د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې له لوري د اندېښنې وړ اعلانونه د هغو خارجي ګواښونو یو برخه جوړوي چې اروپایي ټولنه ورسره مخ ده. ډونالد تاسک پرون سهشنبه د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په یو لیک کې د اتحاد او یووالي غوښتنه کړې. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران به د فبروري په درېیمه غونډه وکړي او پر هغو ستونزو به خبرې وکړي چې اروپا اوسمهال ورسره مخامخ ده. د اتحادیې 28 غړي هیوادونه په مالټا کې غونډه کوي چې د برېټانیا استازي به په څو محدودو بحثونو کې برخه واخلي. د غونډې برخوالو ته په لیک کې د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک دریو سترو خطرونو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي. ډونالد ټوسک په دغه لیک کې په نړۍ او د اروپا شاوخوا ته د سیاسي جغرافیې څرنګوالي ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین زیاتېدونکی جسارت د اوکراین او شاوخوا هیوادونو په وړاندې د روسیې خصمانه کړندارې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې تروریزم او ګډوډۍ د اسلام پالو افراطي ډلو فعالیت او د امریکا د نوې ادارې خواشینی پارونکي اعلانونه د ټولې اروپا راتلونکي له بې ثباتۍ سره مخامخ کړی ده. د اروپایي شورا مشر د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې په ځانګړي ډول په واشنګټن کې وروستیو بدلونونو اروپایي اتحادیې له ستونزمن حالت سره مخامخ کړی ده، ځکه د هغه په لیکنه د امریکا نوې ادارې د امریکا د بهرني سیاست تیری ولسیزی کار تر پښتنې لاندې کړی دی. ډونالد ټوسک لیکي موږ هغو کسانو ته نوسو تسلیمېدلی چې غواړي د ترانس اتلانتیک تړون چې په نشتوالي کې نړیواله سوله او نظم دوام نشي کولای کمزوري یا منځوي کړي. موږ باید خپلو امریکایي دوستانو ته د هغوی خپله خبره ور یاده کړو چې وایي په اتحاد کې پیاوړي یو او په نفاق کې شکست دی. د اروپایي شورا مشر په داسې حال کې د اروپایي اتحادیې پر غړو د اتحاد غږ کړی چې د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون په اروپا کې یو لړ مهمو ممکنو سیاسي بدلونونو ته اشاره وکړه او ویل چې اروپا ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده. اروپا اوس په ډېره حساسه مرحله کې ده. په لنډ وخت کې به په څو مهمو هیوادونو کې انتخابات وشي. موږ باید په دې وپوهیږو چې په داسې وخت کې چې د بې ثباتۍ موجونه د اروپا د کمزوري کولو هڅې کوي، هر هیواد د خپلې لنډمهالې سیاسي ګټې پر ځای د اروپا ګډو ګټو ته لومړیتوب ورکړ شي. د اروپایي شورا مشر همداراز په اروپایي اتحادیه کې د ملتپالو ډلو زیاتېدو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې او بهرنیانو ضد احساسات یې زیات کړي دي. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ زیاتو خبرو په اروپایي اتحادیه کې اندېښنې پیدا کړې دي. هغه له اروپایي اتحادیه د برېټانیې د وتلو برگزیت ملاتړ کړی دی.
د ژوند رنگونه
دیمانم جاوید ده او ننوایی لرو دی ننوایی کار کوو.
مکتب دی ویلی؟
مکتب می ویلی ده تر شپگم اسیم پا و بدبختانه سی نور می وینه سوی کول اسی مکتب وی دی اقتصاد لخاطر اسی اقتصاد موزایی کوو.
ده مکتب پاره دی رتو وی داغ وقت درس پاره چی تاس ویل څه ډول حالتو؟
هغه وخت چې موږ درس ویل درسونه به نه وو، چې موږ یو معلم سی وو پنچر ماین وو، یو سی وو ګیلکار وو او یو سی وو دیکان وو. دغسې معلمان هم بس خپل کارونه بیا مخ ته وړو او کله کله چې به بیا راغلو موږ په داسې یوه باغچه وه، په دې کې به یې خیمې درولې وې، موږ دلته درس پکې وایو. بیا به دا معلم خپله ویل وایي مالګه ما جیب کې راوړې ده او شوتله تاسې راوشکوئ. بس شوتله به معلم صاحب راسره ناست و موږ به تیرته وو او دا شوتلې به م خوړې او کله به یې ویل بس شوتله بم ډیره وخوړله چې به وخت نه و پرسوی. بیا به ویل سره زه یو څو ټوکې وکړو. هغه یاتان هم بس د دوی په شان خلک وو. آج برالو په هغه ورځ به دیم سره رالو. بیا به د معلم مخکې له مخکې نه وویل چې که چا کوم څه وویل بیا به هغه سره زه ګورم. یو ورځ یې داسې هلک ووهلم چې دوه میاشتې په جای کې پروت و.
بیا له هغه وجه راغلې د ننوایه کار د شروع کړه.
او بس له هماغې وجه نه رالو د ننوایي کار مې شروع کړه. ننوایي سره کله چې مې وخت پیدا کړو کورس ته هم کلم خو بیا هم ونه توانېدم چې ما کورس ویلی وای او یو ځای ته مې ځان رسولی وای.
ځینې خلک وایي وایي دغه د کابل په ننوایو کې دوی چې دا کله وړل همدوي دوی په لاسو یې نه کوي، په پښو دغه کار کوي. تاسې په لاسو کوئ که څنګه؟
نه، دا خو هېڅ امکان نه لري چې دا په پښو باندې وسي، ځکه دا خو خټه نه ده. وړو چې کله لمده سي هغه کش لري، نو دا خو هېڅ د منلو ول نه ده چې په پښو باندې دې وسي، ځکه چې هغه اوښته بیا سره غواړي سره هاړوي. نو بیا خو دا په پښه باندې نه کېږي، دا خو ډیر نه باور خبر د شهر سو کې کوي دی باور وړ نه ده.
کابلیان یو شکایت کوي وای دغه ډوډۍ چې دی ورس پورس ډنګریږي چاغیږي نه.
دا خو بس د دې له وجې ډنګریږي چې موږ سه ډنګر نه کوم موږ چاره نه لرو ځکه چې موږ ته فائدہ نه کوي بس موږ لا فائدې هم تیر یو ځکه چې دلته آر یو شاګرد شپږ سوه اووه سوه زر افغانۍ دومره معاشونه لري موږ نه سو پره کولی شي هغه موږ له ګټې نه هم تیر یو خو مګر موږ د وړو او د ګاز سر او د دوکان کرایه نه سو پره کولی.
مننه چې زموږ لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. له مصطفی صدیقي سره هم په بله مجله کې ملتیا وکړئ.